مشال ریډیو د نن د جمعې ورځ او د 2015 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 9 نیټه ده. په پښتونخوا کې د مازیګر 4 بجې شوې ده. شاهین بونیرې ما او تاسو ته به دغه یو ساعت خبرونه کړکلې ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ راپورونه او تبصرې لرو او زمونږ ونیز خبرونه د یارانو مشال به هم اوري. خوړمبې د عبدالحی کاکړ نه د دې وخت خبرونه.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال سازمان په خپل تازه ریپورت کې وایي په پاکستان کې د صحافیانو یو تورن قاتل هم سزا نه ده ورکړل شوی. د ناروې نوبل کمیټې د 2015 کال د نوبل سولې جایزه د تیونس نېشنل ډایلاګ کوارټر ته ورکړې ده. د نېټو غړي هیوادونو دفاع وزیران وایي د 2014 کال تر ټاکل شوې نېټې وروسته هم په افغانستان کې زیاتو سرتیرو ساتلو ته تیار دي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په خپل تازه ریپورت کې وایي په پاکستان کې د صحافیانو یو تورن قاتل ته هم سزا نه ده ورکړل شوې. نیویارک میش سازمان پرون د 2014 کال ریپورت خپور کړ چې پکې ویل شوي په پاکستان کې په 13 یو لسیزه کې 30 خبریالان وژل شوي دي. ریپورت زیاتوي تر ټولو زیات له 2011 کال وروسته وژل شوي. د سازمان په خبره تر اوسه یو تورن قاتل هم سزا نه ده ورکړل شوی. دا شان سی پی جی د میډیا پر ادارو هم نیوکه کوي او وایي چې دوی خپلو کارکونکو د خوندي کولو لپاره عملی اقدامات نه دي کړي. په وژل شوو کې زیاتره خبریالان پښتانه یا بلوڅان دي. قومي وطن پارټي د روان کال د اکتوبر په 14 نیټه د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا حکومت رسمي برخه سي. د دې ګوند قبایلي سیمو مشر اسد افریدین المشالې ټول د تړون لمخې قومي وطن پارټي ته دوه وزیران او د مشاورینو دوه ودی ورکول سوي دي.
سکندر خیر پوه دي نو هغه په سینیر منیسټر هم وي او هغه سره په وزارتونه وي. یو د داخله چارو او بل چې دي د زراعت وزارتونه وي ورسره. دویم منیسټري چې دا په دې بونګه انیسازي پرخي دي چې دا هغه سره په د بادینیاتو او د لیبر وزارتونه وي. باقي دوه او معاونین وي چې هغه د وزیر اعلی معاونین دي.
اسد افریدی زیاته کړه چې وزیران به د اکتوبر پر 14 نیټه د خپلو چوکیو څوګند پورته کوي. تر دې وړاندې د تحریک انصاف حکومت د قومي وطن پارټي دوه وزیران د بډو رشوتونو په تور له وزارتونو لرې کړي وو چې وروسته دوی له حکومت بیل شو. د ناروې نوبل کمیټې د 2015 کال د نوبل سولې جایزه د تیونس نېشنل ډایلاګ کوارټر ته ورکړې ده. کمیټې د اعلان نن په اوسلو کې وکړ. دغه جایزه د دې سازمان هغو هڅو ته پیرزوینه ده چې د 2011 کال په تیونس کې د جاسمین انقلاب وروسته ګڼ اړخیزه جمهوریت رامنځته کولو لپاره کړې دي. دغه سازمان په 2010 کال کې جوړ شو. دا د تیونس د صنعت، تجارت او لاسي کارونو کنفرېشن، کارګرانو، بشری حکومتونو او وکیلانو سازمانونو زخه جوړ دی. د غیداری په 2014 کال اکتوبر کې د منځګړی توپ یو عمل پر مخ وړی وو چې لمخې د هیواد د استحکام لپاره لار نقشه جوړه شوی و. د دې وروسته د غیداری د دې لار نقشې د عملي کولو څارنه کوله. په دې کې په 2014 کال کې پارلماني او د ولسمشری انتخابات هم شامل دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د قندوز ولایت د حالاتو څېړلو لپاره یو ډلې ته ذمہواري سپارلې ده. د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي ولسمشر پرون په ار کې د قندوز ولایت له وتلي شخصیتونو مشرانو سره د لیدو پر مهال دا اعلان وکړ. دغه ډله به مکمل ریپورت جوړوي چې په قندوز کې څه پیښ شول او کوم اصلاحاتو ته ضرورت دی. ولسمشر غنی ویلي د افغان ځواکونو پوځي عملیات په شمال ختیځ ولایتونو کې تر هغو روان وي تر څو دغه ولایتونه له سخت دریځو وسوالو پاک شي. د نېټو غړو هیوادونو دفاع وزیران وایي د 2014 کال تر ټاکل شوې نېټې وروسته هم په افغانستان کې زیاتو سرتیرو ساتلو ته تیار دي. تېر ماښام په پرسز کې د ناټو دفاع وزیرانو غونډې ته په پای کې د دې اتحاد مشر وویل په افغانستان کې د ناټو ماموریت پای په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د زیاته کړه د ایم ایس سی ډیر متحدان غواړي چې اړتیا و نو له ټاکل شوي نیټه تر زیاته وخته به په افغانستان کې پاتې سي. پر دې سربیره چې افغان ځواکونه د شمال سرسجکي ولایت مرکز کندوز ښار بیا ونیو خو د دې ښار تر لنډ وخته د وسوال طالبان لاسونو ته پریوتو. د ناټو روزلیو افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا په اړه اندېښمنه کړی ده. د امریکا دفاع وزیر آسټن کارټن په پرونۍ غونډه کې پر ملګرو ملتونو ټینګار وکړ چې د افغان ځواکونو روزنې ته د زیات وخت ورکولو په موخه په افغانستان کې د زیاتو سرتیرو پر ساتلو غور وکړي. په افغانستان کې د بهرنیو امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل وایي د افغان طالبان مشرتابه ترمنځ اختلافاتو له کبله له افغان حکومت سره د سولې خبرې ځنډېدلې دي. نوموړي تېر ماښام د امریکا کانګرس د وسوالو ځواکونو کمیټې ته د وینا پر وخت وویل شاید د طالبانو 90% پورې غړي بالاخره له کابل سره جوړ جاړی وکړي. ده وویل ورته ښکاري چې طالبان به د سولې کوم ډول خبرو ته تر سنېدو مخکې یو دوه میاشتې وخت واخلي. ده وویل د روغې خبرې به روانې وي خو دا به نور وخت ته هم اړتیا ولري چې سم خلک د خبرو میز ته حاضر شي. د امریکای چارواکو له کوله پاروپورون کې ویل سوي چې څلور کروز توغندي چې روس په شام کې ځینې اهداف پرې په نښه کړي وو په ایران کې لګېدلي دي. دا چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل سوی وایي معلومه نه ده چې آیا د دې توغندیو چاودنو څه زیان رسولی او کنه. همداراز دوی د دې میزایلونو د لګېدو ځای هم نه دی ښودلی. د روس دفاع وزارت دا دعوه رد کړې ده. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل روسي سیال سرګی لاروف سره په ټلیفوني خبرې کې په شام کې د داعش له مرکزونو بغیر پر نورو اهدافو د روس پر بمباریو اندېښنه څرګنده کړې ده. د خپلواکو سازمانونو د تازه معلوماتو له مخې تېره میاشت د حج په مراسمو کې په ټیلماټیل کې د 222 او 499 ترمنځ کسان مړه شوي دي. د سعودي عربستان چارواکو په دې پیښه کې په رسمي ډول د 99 شاهجانو د مړینې خبر تصدیق کړی دی. دا بې پرې شمېرې د ځینو هیوادونو د معلوماتو پر اساس برابرې شوي چې په دې پیښه کې د خپلو شهرانو یا اتباعو مړینې تایید کړي دي. خبرونه پای ته ورسېدل. رابع اکرم خان د موسم او کرنسۍ حال درکوي.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 104.30 روپۍ اخیستل کیږي او په 104.60 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 104.60 روپۍ او په 104.60 روپۍ او 80 پیسې. یو یورو په 104.45 روپۍ او په 104.45 روپۍ. یو ریال په 24.55 روپۍ او په 24.80 روپۍ. یو درهم په 28.65 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 2.25 روپۍ او په 2.45 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 240 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د خالی په ورځ به پېښور او بنو کې خال خال وریځې وي او کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 19، بنو کې 18 او 14 او په کوټه کې 10 او 11 وي.
خبرونه د موسم او کرنسۍ حال مورده پر روانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم مورده شي. د خبر اعلانو د تحفظ نړیوال کمیټې په یو تازه راپور کې ویلي 13 کلونو کې په پاکستان کې 23 خبر اعلان وجل شوی.
سیاست دی وخت کې خپل عملداري را کمزوره شوې ده او هغه غیر سیاسي خلک چې مختلف شکلونو کې مخ ته راځي او خاص طور به د میډیا ګزارونه کوي.
قومي وطن ګوند دو وزیران بعد د اکتوبر په 14 نیټه په پښتونخوا کابینه کې د خپل چوکو سوګن پورته کړي.
کمزور خیر پوه چې دی نو هغه په سینیر منیسټر وي او هغه سره په وزارتونه یو د داخله چارو او بل چې دی د زراعت وزارتونه به ورسره.
د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوي خلک د حکومت نه خپل حقونه غواړي.
میشته سکول بحال وي، میشته جماعت بحال وي، میشته اسپتال بحال وي.
او زمونږ ونیزه خبرونه د یارانو مشال به هم اوري تر پای د مشال ریډیو. روزم ګډون به موضوع تا او دغه د پاکستان کی خبر اعلان تا ورپېخ خطرونه او ننګونی د خبر اعلانو د تحفظ ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست په خپل تازه راپور کې ویل دي چې په 13 کلونو کې په پاکستان کې 23 خبر اعلان وجل شوی دي خو تر دې دمه یو ملزم ته هم سزا نه دا ورکړل شوی. پاکستان کی خبر اعلان د کوم ستونزو سره مخ دی او د دوی قاتلانو ته سزا ولې نه ورکول کیږي؟ په دغه اړه له اسلام آباد ریاض موسی خیل.
د خبریالانو د تحفظ ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست د نیویارک نه جاری شوی خپل یو تازه راپورټ کې ویلي چې 13 کالو کې پاکستان کې 23 خبریالان وجل شوی دي. د راپورټ تر مخه د خبریالانو د وجنو پیښو کې د 2012 کال را په دې خوا نور تیزی راغلې ده او یوازې په ذکر شوی کال کې 15 خبریالان وجل شو. راپورټ زیاتوي چې د وجل شوی خبریالانو یو ملزم ته هم اوسه پورې سزا نه ده ورکړل شوې او دغه لړ کې د یو وجل شوي خبریال ولی خان بابر د یو چشمدید گواه چې دوه ورځې وروسته به عدالت ته د گواهۍ دپاره پیش کېدو هم ووجل شو. رپورټ زیاتوي چې ځینې ادارو د خپلو خبریالانو د تحفظ لړکې د اقداماتو عزم څرګند کړی دی، خو تر دې دمه هیڅ عملي اقدامات په نظر نه راځي. خبریالانو ته د چا نه خطرې وي او آیا دوی ته د جرنلیزم او خبر ورکولو دپاره اصول او روزنه ورکړې شوې ده؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د صحافت په چارو نظر لرونکي او اسلام آباد کې میشت خبریال سلیم احمد اوی چې بشکه د روزنې او پوهې کمیشتا، خو د پاکستان حالات هم د خبریالانو د مرګ او دوی ته د زیان رسیدو سبب جوړیږي. د زیاتوي
خطرې چې ورته کمې دي، هغه کې د هغو د ټریننګ یا د ایجوکیشن زیات کم چې د ملک حالات کې هغه ورته انوالو دي، په هغې کې سیاسي دي، په هغې کې ټیروریزم سره ریلیټډ دي. دوی چې رپورټ کوي نو هغه به خامخا د چا خلاف دي، هغه به یا د دهشتګرد خلاف دي، هغه به د یو پارټۍ خلاف دي، هغه به د حکومت خلاف دي، هغه به د فوج خلاف دي. هغه کم خلاف چې کم خبر دي نو هغه بیا هغه متعلقه خلک چې دي هغه نه برداشت کوي.
ولې تر دې دمه د کم یو صحافي قاتل ته سزا نه ده ورکړې شوې؟ په دغه اړه مو د یو بل خبریال اقبال خټک نه تپوس وکړو. نو دوی چې سزا ورکول خو لرې خبره، تر اوسه د هغوی قاتلان نه دي معلوم.
انصاف په پاکستان کې دومره په اسانه نه ملاوي، خو بیا که چېرې غریب دی لکه څنګه ژورنالیستان چې وي، نو بیا دغه انصاف نور هم مشکل. ریاست دې وخت کې خپله مالداري ډېره کمزوره شوې ده، او هغه غیر ریاستي خلک چې مختلف شکلونو کې مخته راځي او خاص طور به د میډیا ګزارونه کوي، هغې ته لاس واچول او هغوی د انصاف دغه ته راوستل ریاست دپاره یو ډېر غټ مشکل جوړ شوی دی. قانون شته دی، خو په هغې باندې عمل کول ډېره ګرانه ده. همدغه وجه ده چې ژورنالیستان او قاتلان نه پیدا کېږي، سزاګانې نه ورکړې کېږي. هغه کسانو ته مرسته ملاوېږي چې کوم په ژورنالیستانو باندې ګزارونه کوي.
د ذکر ده چې وژل شوي خبریالانو کې زیاتره پښتانه دي چې تعلق یې د خیبر پختونخوا، قبایلي سیمو او بلوچستان سره دی. د دې ترڅنګ یو شمېر خبریالان داسې هم دي چې مختلفو پیښو او حملو کې جوبل شوي او یا ورته دړکې ورکړې شوي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د قامی وطن ګوند مرکزی مشران وایي چې دوی د تحریک انصاف سره د خیبر پختونخوا په حکومت کې په شاملېدو سلا شوي دي، او د قامی وطن ګوند دوه وزیران او دوه مشران به د اکتوبر په 14 نیټه په پختونخوا کابینه کې د خپلو چوکو سوګن پورته کی. په دغه اړه باندې شبیر احمد جان نور معلومات لري.
دا قامی وطن پارټۍ د قبایلي سیمو مشر اسد افریدی مشال لیډو ته وویل چې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په بلنه قامی وطن پارټۍ په خیبر پختونخوا حکومت کې د شاملېدو لپاره په دوه وزارتونو او دوه د خصوصي مشرانو څوکو ورکولو باندې سلا شوي دي، چې تر مخه به یې قامی وطن پارټۍ سره سینیر او داخله چارو وزارتونه، د معدنیاتو، د صنعت او تجارت، او دوه د وزیر اعلی خصوصي مشران ورکول شي.
مسله چې دا اوس فیصله شوې ده، هغه دا ده چې دوه وزارتونه دي، یو سینیر منیسټری ده چې هغه به اوس کنزر خیرپو چې دي، نو هغه به سینیر منیسټر وي، هغه سره به دوه وزارتونه وي، یو د داخله چارو او بل چې دي د زراعت وزارتونه به وي ورسره. دویم منیسټری چې دا به د بونګه انیسازیب پرخی دي چې دا هغه سره به د بادینیاتو او د لیبر وزارتونه وي. باقي دوه معاونین وي چې هغه د وزیر اعلی معاونین وي.
دوی زیاته کړه چې دې لړ کې به د روانې میاشتې په 14 نیټه په پېښور کې په یو درنه دستوره کې دغه وزیران د خپلو قلمدانونو سوګندونه هم پورته کړي. بلخوا کارپوهان وایي چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ته په خیبر پختونخوا صوبایي حکومت چلولو کې یو شمېر ستونزې لري، چې پکې د دوی خپل د صوبایي سملی غړو نه علاوه اتحادي جماعتونه هم دوی سره په ځینو خبرو باندې اختلافات لري. نو که څه هم قامی وطن پارټۍ یو وارې د بډ رشوتونو په تورونو لرې کړې وه، نو اوس د هغوی واپس حکومت کې ملول د پاکستان تحریک انصاف ګوند مجبوری ده. د لړکې د سیاسي چارو کارپوه امل خټک مشال لیډو ته ویل
زما په خیال تحریک انصاف د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ ده. یو خو تحریک انصاف چې کوم صوبایي پلانایي کې مختلف ګروپونه دي، هغه کوم وزیر اعلی کې د هغه سره اختلاف لري. بل طرف ته جماعت اسلامي هغه هم په ځینې معاملو کې چې دی نو خپل خبره کوي یا په حکومت باندې فشار راولي چې دا خبره ومنل شي. نو دې پیش نظر زما په خیال باندې صوبایي حکومت داسې چلو اختلافات
پاکستان تحریک انصاف گن د قومی وطن پارٹی دو وزیران دبړ رشوتونو په تور کې د خپل سکون لری کړی وو چې په نتیجه کې قومی وطن پارٹی د صوبای حکومت ته په احتجاج توګه بیل شوی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د شمالی وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحادیه او د شمالی وزیرستان د ځوانانو ټولنې د بنو پرسلب مخې ته دوه ورځنی احتجاجي کیمپ جوړ کړی دی. د احتجاجي ناستې ګډونوال وایي دوی د بېکوره کړل شو خپلو سیمو ته د بیا ستنولو په وزیرستان کې د پرمختیایي کارونو د میرعلي او میرامشاه بازارونو بیا ودانې په ګډون ګڼې نورې غوښتنې لري. دوی وایي که غوښتنې نه منل کیږي نو اسلام آباد ته به احتجاج کوي. عمر دراز وزیر نور تفصیل لري.
دغه احتجاجي کیمپ کې ناز د شمالي وزیرستان یو مشر او عوامي نېشنل ګوند غړی نثار علي وایي دولت ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې. د شمالی وزیرستان جماعت اسلامی غړی امشاد الله وای وطن ته واپسی او بحالی غواړي.
دا خودستان میړه د شمالی وزیرستان د امن د پر لګولې دو تمیرونه د بحال شي اولتا چې د میړ وزیرستان خلک واپسی په صحیح طریقه سره صحیح طریقه دا دو چې میشتا د سکول بحال وي، میشتا جماعت بحال وي، میشتا اسپیټال بحال وي. کچېرې میشتر د درنه مطالبه په حق او نه منلې میړ ان شاء الله د پېښور پریس کلب مکتبه او ورته احتجاج کی. کچېرې پېښور پریس کلب مکتبه میشتر د خبر نه ولې ان شاء الله پر نیمه اوسه کا میړ مارګ سی کا ګډر میشتا یوري.
سیاسي یو تا وزیرستان مشر شفقت دا وړوای د ځوانانو په تعلیم دې خصوصي توجه ورکړل شي.
چې د میش کیم نقصانات شوي ای ازلا او تحمیل نو دو حکومت نه میش دا پر زور مطالبه کی چې میش تر میش سرگرمیا بالکل ختم شوی دي. میش ویړ کی تباہ شول برباد شول نو میش دا په تعلیمي میدان سه پیرا پیرا مکارو کو بارا یونیورسيټي سه او پار کالج چې د میش کیم تعلیم دا چې دا بحال شي. میرلی و د میران شاه چې کیم بزورینا دي دا چې کیم مس مرکزی دا سټاپ کړل شي او چې کیم مس مرشوی دي دا جوړ کړل شي.
دغه احتجاجي کیم کې دوی دولت نه د شمالي وزیرستان بیروزګار ځوانانو لپاره د روزګار مواکو شمالی وزیرستان کې اقلیت سره تړلې کډوالو ستونزو هوارول او تعلیمي ادارو کې د شمالی وزیرستان بې کوره شوي ځوانانو لپاره د مخصوصې کوټې غوښتنې هم کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
د سوات ملالې سبزی چې د جنکو تعلیم لپاره مبارزه کوله او درې کاله وړاندې هم په دغه ورځ وسلوالو طالبانو په منګور کې په ډزو ویشتي او زخمی کړې وه، نن د هغې پیغام د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسېدلی دی او هغه د جنکو د تعلیم په اړه باندې د اواز اوچتولو لپاره هلې ځلې کوي. په دغه اړه باندې په سوات کې د ملالې سبزی د هلو ځلو ساغیز دی د نیاز احمد خان په راپور کې.
زه په مستقبل کې جنکو له تعلیم د پاره کار کول غواړم. زه د هغوی په مور پلار او په ماشومانو کې شعور بیداری پیدا کول غواړم او زه د هغوی د پاره یو داسې فورم جوړول غواړم چې د هغې نه هغوی خپل اوازونه اوچت کړي د خپل بنیادي حقوقو د پاره، او زه یو داسې سکول جوړول غواړم چې پای کې جنکۍ چې دي کمی جنکۍ چې په کورونو کې کار کوي، کم چې د نور لوښي انځي د نور کپڑے انځي، نو چې هغه جنکو ته هم د تعلیم ضرورت دی هغوی تعلیم حاصل کړي پکې.
ملالا یوسفزئی دا خبرې سوات کې کال 2011 کې هغه وخت کړې وې کله چې په سوات کې د یو لوی فوزي اپریشن وروسته امن ټینګ شو، او هم دغه وجه وه چې وروسته وسلوالو طالبانو په ملالا هغه وخت برید وکړو کله چې د سکول نه سره د ملګرو کور ته ورتله. په ملالا یوسف زئی برید وروسته په سوات کې او بیا په پاکستان کې د جنکو تعلیم څه اثرات پرې وتل دي؟ په دا اړه سوات کې د شخصي تعلیمي ادارو اتحادیې پخوانی مشر او ماهر تعلیم احمد شاه وایي چې ملالا یوسفزئی باندې برید وروسته هم ملالۍ خپلې هلې ځلې جاری وساتلې.
حکومت په لیول باندې هم دا خبرې شروع شوې دي چې مونږ د جی ڈی پی چې زموږ کم بجټ دی چې 2% مونږ د تعلیم دپاره پای کې خودی دي، نو په هغې باندې په حکومت ډېر پرشر دی چې یاره دا حد دی 4% ته ورسئ د زمونږ د بجټ، چې هغه تعلیم ته چې کوم ځای سکولونه نشته، کوم ځای کې استادان نشته، چې د هغې هغه کمی پوره شي او دا خلک چې دی په تعلیم کې مخکې لاړ شي. او د دې هغه اثر و د ملالۍ یوسفزئی چې د سواد دوه درې ماشومان یو زنانه داسې دي چې هغو ته هم د نړۍ په لیول ډېر غټ غټ ایوارډونه میلاو شو، ځکه چې دا د دې هغه انکریجمنټ او د هغې هغه جدوجهد.
د منګورې سره تعلق لرونکي یو پیغله وایي چې په ملالا یوسفزئی برید کولو عمل غندنه په هر کچ شوې ده، ولې د سواد زیاتره جنکو ته ملالۍ یو نوې لاره په دغه توګه وښوده چې د خپل حق لپاره غږ پورته کوونکي هم کامیابی ترلاسه کولی شي.
د دې لپاره ټول لګیا دي کوشش کوي چې څنګه ملالا په دومره خطره کې خپل ځان دغه کړی دی، او بیا هم کوشش کوي چې هغه خپل کارونه هر څه کوي او نه شاته کیږي. داسې ټول جنکو له پکار دي چې د دې د یرې ترهې نه اوزي او خپل سبق تک مخکې شي او نور هم سبق ووي. او زموږ د ټولو جنکو په دې ملالا او په هدي کې باندې ډېر فخر دی چې هغوی داسې کار وکړو، نو موږ هم پکار دي چې موږ هم د دې هېڅ نه یریږو، موږ هم مخکې لاړ شو.
زنانو حقونو لپاره کارکوونکي د یوې ټولنې مشر عرفان حسین بابک وایي چې په ملالا برید وروسته غیر دولتي ټولنو هم فکر بدل شو، او په لوی کچ د سیمې د بشري حقونو او غیر دولتي ټولنو په یو بل اړخ پروژې شروع کړې.
دې طرف ته زموږ فکر نو چې زموږ داسې ماشومان چې هغه داسې هیروز دي او هغه داسې آواز پورته کوي، نو دې طرف ته زموږ خپل ذاتي ځکه ویم نو هم فکر نو. خو چې کله د ملالۍ سره دا واقع شو، نو اوس موږ هر طرف ته خیال ساتو چې کم ماشومان چې زموږ لګیا دي د انساني حقوقو په اخله باندې کار کوي، د هغوی د پروټیکشن لپاره موږ سم میکانیزم جوړ کړو د مستقبل لپاره، نو په هغې کې هم تیزوالی راغی. اوس کم چې هیومن رایټ ډیفینډرز ورته وایي چې د انساني حقوقو د تحفظ کم خلک کار کوي، نو د هغوی د حفاظت لپاره هم یو سوچ دغه شو چې یاره داسې خو د هر انسان سره بیا کېدای شو، نو پای کې هم پوره تیزی راغلې ده.
زیاتره پوهان وایي چې په ملالا یوسفزئی سوات کې برید او وروسته ملالۍ ته په نړیوال کچ جایزې او درناوی په پښتني معاشرې ډېر ژور اثرات پرېوتي، چې له وجې د جینکو تعلیم ته په خصوصي توګه او نورو حقونو ته په عمومي توګه پاملرنه زیاته شوې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د ملالا یوسفزئی مبارزه هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. د پاکستان حکومت د جینکو د ابتدایي زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو د تعلیمي، ساینسي او کلتوري چارو د ادارې یونیسکو ملالا فنډ په مرسته باندې یو پروګرام پیل کړی دی چې موخه په لرو پرتو سیمو کې جینکو ته د تعلیم اسانتیاوې برابرول دي. پر دغه موضوع له اسلام آباد رابعه اکرم خان.
پاکستان کې جنکو ته معیاري تعلیم او محفوظ تعلیمي ماحول ورکول لپاره د پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو د تعلیمي چارو ادارې یونیسکو په مشترکه توګه د 2 ملیون ډالرو یو پروګرام شروع کړی دی. د دې پروګرام اغاز د اسلام آباد کې تعلیم د جنکو حق پروګرام په نوم وکړی شو. د دې پروګرام خاص خبره دا ده چې دا د ملالا فنډ ټرست لاندې شروع شوی دی او د پاکستان حکومت ورته فنډ ورکړی دی. دا پروګرام به د ملک 12 مختلفو ضلعو په شمول مختلفو یونین کونسلو کې نافذ کیږي، چېرته چې رسیدل مشکل دي. په دې پروګرام کې به مومند سی د بلوچستان، جعفر آباد او نصیر آباد، د خیبر پختونخوا کوهستان ضلع، د گلگت بلتستان هنسا، د اسلام آباد ترنور او نیرول، د سند صوبې تر پارکر، د پنجاب مظفرګړ او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر نیلم ویلی او هټیا شامل دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د یونیسکو د پاکستان نماینده او ډایرکټر جنرل وبیکی جنسن وویل چې د دې پروګرام بنیادي مقصد دا دی چې د لرې پرتو پسوانده سیمو زیاتې نه زیاتې جینکې په پرایمري سکولونو کې داخلې کړی شي. د دې په وینا چې د علاقې موږ څخه منتخب کړي، ځکه چې د پاکستان حکومت او د غیر سرکاري ادارو نه پاتې شوی وي. دا وایي دا وړوم ویزر دی چې د پاکستان حکومت د جنکو یو تعلیمي پروګرام نافذ کولو لپاره یونیسکو ته پیسې ورکوي. دا یو نوی سیز دی، موږ ته فخر دی او موږ خوشحاله یو چې موږ به نوي طریقې او نوي حکمت عملي په ذریعه کوشش کوو چې د پسمانده علاقو او جنکو ته ورسو. دا علاقې د ډېرې مودې راسې پاتې شوي دي او موږ دا ښودل غواړو چې په دغه لرې پرتو سیمو کې جنکو ته تعلیم په اړه مشکلات شته، خو د دې باوجود داغی لپاره کار کېدای شي. د پاکستان د تعلیم وفاقی وزیر مملکت بلی اور رحمان په دې محل اویل
وخت سره سره به تاسو ګورئ چې نوي پروګرامونه به شروع کیږي او هغه به د جنکو په تعلیم توجه ورکوي. دا پروګرام وفاقي حکومت یونیسکو سره شروع کړی دی. دې کې د صوبو سره مشاورت هم شوی دی او ډېر زر به د تعلیم لپاره نور پروګرامونه هم شروع کیږي.
په دې غونډه کې د سلور واړو صوبو د تعلیم د محکمو چارواکو ګډون کړی و. د بلوچستان د صوبایي اسمبلۍ غړي راهیله حامد خان دورانی په دې موقع مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د جنکو تعلیم لپاره نه صرف د حکومتونو کوشونه پکار دي، بلکې وړله فنډونه هم مختص کول پکار دي. د دې په وینا چې د بلوچستان صوبایي حکومت د تعلیم لپاره په هنګامي بنیادونو کار شروع کړی دی. دا وایي زه ګورم چې زموږ په قبایلي نظام کې جنکو ته د تعلیم حاصلولو په اړه خنډونه اوس هم شته. اگر چې موږ د دغه خنډونو مخنیوي لپاره کوشونه کوو خو مشکلات لا شته، خو ګڼم چې وخت سره سره به موږ په دې کار وکړی شو. په نړۍ کې داسې هم مسله نشته چې هغه هواره نشي. د پاکستان د تعلیم د وزارت په وینا چې له بده مرغه پاکستان د کال 2015 لپاره د ملګرو ملتونو تعلیمي هدف ترلاسه نه کړو، خو حکومت دا عزم لري چې کال 2030 پورې به تعلیمي اهداف ترلاسه کړي او د جنکو په شمول هر یو ماشوم ته به اسکول پور رسایي ممکنه شي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شي.
امریکا او ملګرو هیوادونو له افغانستان د خپل سرتیرو ایستلو په اړه د خپل پریکړې بیا کتنې ته چمتووالی ښودلی دی. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر تیره ورځ په برسلز کې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډې ته ویلي داسې ښکاري چې واشنگټن ښایي په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر کمولو پریکړه بیرته اخیستې. د ناټو عمومي منشي په افغانستان کې د ناټو ماموریت مودې په اړه وایي په افغانستان کې د ناټو د ماموریت د مودې په اړه لا وروسته پریکړه نه ده شوې. هلته جرمني وایي که افغانان ملاتړ ته اړتیا لري نو دوی به یې ورسره وکړي. احمد تکل په دغه اړه راپور راکوي.
د امریکا دفاع وزیر وویل داسې ښکاري چې واشنگټن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو مخکینۍ پریکړه چې 1000 کسیز ځواک به د یو سفارت د امنیتي ډلې تر کچې راټیټ کړي بیرته اخیستې ده. اشتن کارټر په برکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو له غونډې وروسته وویل څو هیوادونو دې ته لیوالتیا ښودلې چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو پریکړه وځنډوي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د ناټو عمومي قوماندان جنرال جان کمبل ولسمشر باراک اوباما ماته د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو لپاره داسې طرحې چمتو کړي چې له مخې به یې زرګونه امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولټنبرګ د بروکسل د پرونۍ غونډې په پای کې وویل په افغانستان کې د ناټو د پوځي ماموریت د مودې په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده شوې، خو ده په څرګندو ټکو په ډاګه کړه چې ناټو به له افغانستانه ونه وځي.
نو فاینل ډیسیژن هاز بین مید ریګارډینګ دی ډیوریشن اف دی ریسټریټ سپورت.
د غوښتنې لاته د ماموریت د مودې او څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. هغه څه چې روښانه دي دا دي چې ناټو به له افغانستانه ونه وځي او موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو. د ناټو عمومي منشي وویل ناټو له یوې خوا په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د څرنګوالي او د سرتیرو د شمیر په اړه بحث کوي او له بلې خوا د ځواکونو د جغرافیایي موقعیت په اړه هم غور کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور د دوام مسله وروسته له هغه بیا رابرسېره شوه چې کندز ښار د وسلوالو طالبانو د برید په نتیجه کې سقوط وکړ او د څو ساعتونو لپاره د طالبانو په ولکه کې وو. د جرمني دفاع وزیر پرون وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت دوام د افغانستان له امنیتي وضعیت سره تړلې مسله ده. اورسولا وان دیر لین پرون په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل که افغانان زموږ ملاتړ ته تر اوږدې مودې پورې اړتیا ولري نو باید وګورو چې څنګه په دې برخه کې پرمخ تلای شو او دا چې آیا د اوږدې مودې لپاره هلته پاتې کیدای شو کنه. مشروطه څیړنه تر ټولو مهمه برخه ده. د ناټو عمومي منشي پرون د بروکسل د غونډې په پیل کې وویل چې ناټو د افغانستان وضعیت څاري او له سلا مشورو وروسته به په افغانستان کې د ناټو د پوځي حضور د دوام په اړه پریکړه وشي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوردونکو په پښتونخوا کې د مازیګر سلور نیمه بجې کېدونکو دی د عبدالحی کاکړنا مهم خبرونه ورو د خبرونو وروسته زموږ ونیزه خبرونه د یارانو مشال اور
د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست په خپل تازه رپورت کې وایي په پاکستان کې د صحافیانو یو تورن قاتل ته هم سزا نه ده ورکړل شوې. قومي وطن پارټي به د روان کال د اکتوبر په 14مه نیټه د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا حکومت ته رسمي برخه سي. د ناروې نوبل کمیټي د 2015 کال د نوبل سولې جایزه د تیونس نېشنل ډایلاګ کوارټیټ ته ورکړې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی د کندوز ولایت د حالاتو د څېړلو لپاره یوې ډلې ته ذمواري سپارلې ده. د ناټو غړو هیوادونو دفاع وزیران وایي د 2016 کال تر ټاکل سوي نیټې وروسته هم په افغانستان کې زیاتو سرتیرو ساتلو ته تیار دي. افغانستان کې د بهرنیو امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل وایي د افغان طالبان مشرتابه ترمنځ اختلافات له کبله د افغان حکومت سره د سولې خبرې ځنډېدلې دي.
د یارانو مشال خبرونه تاسو ته مشه په دې خبرونه کې زمونږ هڅوي چې پښتانه دیبانه هنرمندان له تاسو سره مخامخ کړو. نن هم یو نوموړی ادیب شاعر او محقق سید صابر شاه صابر زمونږ ملمه ده. د دوی ادبي خدمات له حد زیات دي او له تیرو څو لسیزو راهیسې د پښتو ادب په بیلابیلو صنفونو دوی کار کوي. د دوی په پخوانیو کتابونو او ادبي هڅو به هم غږیږو، خو په دې وروستیو کې د دوی د نثر دوه نوي کتابونه چاپ شوي چې پرې خبرې به وکړو. په دې کې د سعودي عربستان سفرنامه له مرینا مکې ته او د لنډو کیسو ټولګه تور کفن شامل دي. تاسو هم را سره په خپرونه کې برخه اخیستلی شئ. د خپرونې په اوږدو کې به د صابر صاحب ښکلي شاعري هم له دوی نه اورو. بدرګه مو کړی کوربه مو زه نجیبه مریم. صابر صاحب تاسو ته په خپرونه کې هرکلی وایم.
الله دې خوشاله ساته امیر صاحب عزتمن شي او دې ټول ملګرو ته زما د اړه سلامونه.
ډیر زیات مننه صابر صاحب، ستاسو ادبي خدمات ډیر زیات دي. نو داسې یو په یو به پې خبرې کوو. دغه تازه کتابونه چې چاپ شوي په دې کې به دغه اول کتاب په باره کې ستاسو نظر واخلو، خبرې به سره وکړو. لمرینا مکې ته سفرنامه کې ستاسو لوستونکي د څه سره مخامخ کیږي؟ په دې کتاب کې تاسو څه وړاندې کړي صابر صاحب؟
دا پښتو ادب کې د حج سفرنامې هم لیکلې شوې او د حج سفرنامې په کې تقریبا د زیاتې لیکلې شوې شپږته سفرنامې. خو دې سفرنامه کې ما کوشش کړی دی چې په سنوي انداز کې هغه د روایاتو نه لږ بغاوت مې پکې کړی دی او په یو نوي انداز کې مې سفرنامه لیکلې ده. بېخي نوي انداز کې زه دا دعوه کوم که دا سفرنامه هر چا وکتله نو هغوی به دا وایي چې بالکل د حج یو د سفرنامو د روایت نه بغاوت پکې کړی، نوي انداز او سنوي خبرې مې پکې هم کړې دي. او ما دا غوښتل چې زمونږ پښتانه ډېر حجیان حج له لاړ شي نو هلته بیا ډېر ټینګتینه خوري. نو ما ویلې چې دارنګې یو لارښود ورته مخکې کېږدم، داسې یو مشال ورته مخکې کېږدم چې که دا سفرنامه هر څوک وویني او دې نه پک حج له ځي نو چې حج ورته اوبه ښکاري. نو بل دا ډېره زخمه سفرنامه هم ده، خو جنین سوه تفې سفرنامه ده. نو په دغه حواله ما دا سفرنامه ولیکله چې پښتنو ته یو ګایډلاین وي، یو لارښود وي.
صحیح. نو تاسو دعوا کوئ چې په دې کې مو بغاوت کړی د حج د نورو سفرنامو په پرتله، یا نوې خبرې دي؟ داسې کوم مثال کا اوریدونکو ته وړاندې کوي؟ داسې څه دي؟
دا ما یو افسانوي شکل کې دي کړی ده.
ښه،
بېخي لکه ناولي شکل کې مې لیکلی ده چې هغه لکه موږ خو به صرف دا سفرنامې وي چې حج له لاړمه او حج کې څومره فرض دي، لکه طواف زیارت فرض دی، وقوف عرفات فرض دی، او هلته حج له لاړم حج مو کو، طواف مو کو، صفا مروه مو کا، او مطاف کې کېناست، سبق مو ویل، او مقام ابراهیم مو کو. دا خو ما یو افسانوي شکل کې کړی ده. په دې باندې چې مستر محمد خان کومه سری لیکلې، ډېره لویه سری ده، هغه لیکلې هغه هم دارنګ افسانوي شکل کې لیکلې. لکه دارنګ انداز کې چې په عرفات په ډېری ولاړم یو لیونی منډې وهلې، ټولو خلکو لبیک لبیک چغې وهلې، هغه لبیک لبیک چغې هم وهلې. خو ما چې ولیدل د هغه په خوله باندې دا کله کله د پښتو اوازونه هم د پښتو پښتو څنګه چې ما وکتل دا څوک دی ما ته دا پته چې دا به صابر شاه صاحب افسانه غوندې شکل بیا خریده لیکلې صحیح
صابر شاه صاحب
لکه دا کوشش کړی چې هغه سفرنامې ما ته مې لوستې هغه خبرې ما پکې نه دي کړې
صحیح
نوی خبریں ان پکی کری بیا التک دا پختنو اقتصادی حالت دا پختنو پر ڈیرو بیا التک گردے دا پختنو سے اقتصادی حالت دے سعودیان دے بھی سر کم رویت دا غی دا ڈیرو سفر نہ نکڑی دا رنگے او سر نئی نئی خبریں ان پکی کری جی
صحیح صابر شاہ صاحب تاسو د دین اوڑان دی امزنی سفر نامی لکری بلکی یو یو سفر نامہ کو تاسو خیالی سفر نامہ لکلی دا خو حقیقی دا کنا تاسو رختیا ورغلی وے سعودی تال تم دا سفر نامہ لکلی
آغا شیز ما زانتا یو مخکی یو داغا مشال غن پی خوری ما آغا سفرنامه چی کم ما خیالی سفرنامه دی کری و او پاغی ما تقریبا او آتل یو دی ایوارا هم اغشتی اوم دا آغا سفرنامه سپیل پا بیک اختل شده دی دا آغا سفرنامه نو دا پختنخوا سیل او سفر دا آغا سفرنامه آغا اند و انداز ما را اغشتی دلتا می اختل کری دی
صحیح خو فرق خو لري الته خو تاسو خیالي سفرنامه وده کې خو تاسو ورغلي وای
خیالي سفرنامه وده پښتنو د خور سفرنامه وده د عربو د خور حقيقي سفرنامه ده
صحیح هم دغه ما غوښته چې معلومه کوم صابر صاحب تاسو
امیر صاحب ما سفرنامه څو نور نه بلکې زه دا دعوه کوم د الله فضل دی چې پښتو کې د ټولو نه زیات سفرنامه او زیات راپورتاجونه زما چاپ دي
ښه ډېر ښه لږ اورېدونکو ته پرېرڼا واچوئ پته به هم ورته ولګي چې ستاسو دینه وړاندې کومې سفرنامې مخې ته راغلي دي او کتابي شکل کې چاپ شوي دي
نو سفرنامې امیر صاحب یو خو زما سفرنامه ده دوهې ته تګ راتګ
ښه
یو دویمه سفرنامه ما نه ګوره ته نمونه هم هېرېږي دې وخت کې
ښه
بیا دویمه سفرنامه ده چې درومې څه بمومې
ښه
دا هر یو سفرنامه د دوه دولي مسو صفو اندازه
ماشاءالله
درېم سفرنامه زما اون دغه سفرنامه دا چې نوم یې د پښتونخوا سیل او سفر
صحیح
بیا بل یو سفرنامه زما د دین پس چاپ شوی دا د نورونو خاریو کې دا هم ډیر اهم سفرنامه دا زما د عمرې سفر
ښه
ورپسې بل یو سفرنامه زما د دولي سفرونه بیا بل سفرنامه زما ستاسو او د افغانان ملګری کړه ما د اواز اور نو افغان دا ټول په افغانستان خصوصا نلته د پښتو په د لیکور لې سفر د 2018 کې چې د کله علوم اکیډمي او ختم علي حضرت لاجان دی او هغه سره ملاقات وکړه د لیکور لې سفر بل سفرنامه زما چې دا د میدان خار سفر دا چې اوس کوم محترم تاسو محترم او د اطلاعات او وزیر دی او د کلچر جهاني سیب نو دی یو دی مشاور چې د گورنمنت جوړ کړو او هغه د امریکای نه راغښتې او د پښتونخوا نه غښتې او ما او دا ډیر یو خرنګ بار سفرنامه ده د میدان خار مونږ په شپږ شپې د والي ملمانو مونږ دواړه او بیا هغه جهاني سیب اون لیکل د دې په شاپانه باندې چې تاسو درشاته د نورو ولایتونو زمینا برابر شي نو دی به ډیر سفرنامه ویلي کې د افغانستان خبر به بیرونی دنیا ته ښکاره شي
نو
که اوس د جهاني ته زما دا پیغام چا ور رسولو چې جهاني ته اوس خو ماته به نور څوک زمینا برابر وي ته خپل د اطلاعات وځي
بالکل صابر شاه صاحب
خپل خبره نه
وې ته په پزړه کې مال سره کوي کرا کوي مال په پزړه را کوي نو جهاني صاحب د تاسو دروغ واړي چې بل سفرنامه مل خیره ولې کې زما یو بل پښتنه ذهن تر ازي په دې سفرنامو خبرې کوو بیا په نورو کتابونو مغږیږو په دې سفرنامو کې صابر شاه صاحب ما چې لوستې دي د انګريزي د اردو د پښتو سفرنامې آیا دا خبرې چې وی دي کې سفرنامه کې چراغلي دا ټولي حقيقي وي کنه کله کله لیکوال پکې داسې مالګه مساله ما چوي
یاره بالکل منافقت پکې
ښه
او زه تا ته قسم خورم چې ما په خپل ژوند کې منافقت په سفرنامه کې نه دی کړی ځکه معنا اکثر ملګری فرق کوي چې زه زما د کالم نوم هم سپین سپین دی زه سفرنامه کې هم سپین سپین یم کتا څو کتل یو دور کې د زما سپین سپین وحدت کې کالم چاپ کېده نو ما چیرې منافقت نه کړې نه په ځان پردا چولې چې سمې دې 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 سمې اورې دې دې هغه مې لیکلې دې ته هغه پته زه هم خرابې ګما او زما علمي ادبي حیثیت ته هم را پروزي ما سره چې څوک سمې کیو کې هغه مې کم چې څوک را سره بدو کې هغه مې تر چې اوګه پاتې شم هغه مې کم چې میخانه ته زما غم لیکم او که یو خسته جمعه ته زما غم لیکم
صحیح زنی داسې
زما سفرنامه وګورم دا څه کوم دغه دغه خپل شوی
صابر شاه صاحب زنی داسې خبرې وی مثلا د لیکوال چې څنګه د بل ملک په هوایی ډګر کوشینو داسې رومانوي خبرې پکې ویل ته یو جنې ولاړ وی هغه خان دی دا خبرې خو تاسو بم لستی دي نور سفرنامو کې
دا 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 اصل کې دارم چلو زین خلک غریبانان په دې ځل سفرو کې نو هغه چې هغه جازم ویل کنه اغه چې دا څنګه دنیا ته راغمو دا او که چېرته یو هوسټس او ورته هم خاندي نو دا غیر روایت دی دا غیر جوټې یو څه دی دوی جوړ بس ماته او خاندل
صحیح
نو هغه خو لکه په روزي در بس سفر کړی وي نو هغه بخامخه دا خبرې کوي کنه
ولې
په ځینې دارنګ خلک هم وی چې الټی کې بیا دغه ملکونو ته ډیر او هغه زینو تلاش چې دا ویلو نه دی او هغه بیا هغه سپک نو زه ما کا یا چې تاسو ما بیا چې زین چې خپل ضمیر ملامت کوم چې څه دی لیدلی وي او ګور زما دوه هی تک تک راته یو سفرنامه دا چې دې سکرین سکرین خبرې ما کړې وي او هغه بیا ځین خلکو په احتجاجي نه کول او مظاهره نه چې کوي چې څه دی ما ارته چې دې کړې دي اپا ما تیر شي وي دي
صحیح صابر شاه صاحب په سعودي کې مو الته خو د دیبانم ډیر زیات کنه دا غوي ادبي ټولنې دي د حج د مراسمو ترڅنګ تاسو مخ یادونه وکړه وخت مو پیدا کو چې دا غوي حال واخلې نو د غارسم په دې کتاب کې شامل دي
دا سعودي کې ما لکه یو کار دا هم کړی دی چې ما ویل چې زه خو یو خو زه چې امیر صاحب ته هر ملک ته تلی ما نو ان شاء الله د پښتنو واسطه کې به تلی ما د پښتنو پټکې به مې هم پڅرې زه د دې ځان ته پټکې مو نه چلتي کې زما دا نه چې دا غزې لباس واچم او پین چا ته واغزې تر هغه دی شم نو زه چې هر ډیرې ته بتلم دا غي حال به مې معلومولو دا غي هغه چې هلته کې څه کرم دي څه مسلې دي څه ستوري دي هغه به مې معلومولې او بیا هغه ما دې سفرنامو کې ټول لیکلي بس د موږ خلک وایي چې بس سعودي ته یا ګلف ملکونو ته لاړ شو بس هلته ریالونه کجورو ونه پورې نښتې او درهمونه بس راشو کوې که نه نو هغه ټولې خبرې هلته کې ما دغه کړي دي البته سعودي کې په مکه او په مدینه کې ادبي ټولنه نشته په ریاض کې ادبي ټولنې دي او ریاض ته د تلو اجازت نه ور ما پسې ملګري راغلي ویل چې یاره زه یو په یو لار بوتلم خو مې ویل چې قانون نه نو بیا څه لګم ما له به راتلل شاعران ادیبان به راتلل او ما له به مېلمستیاګانې هم راوړې دغه به هم راوړله خو چونکې د حج دارنګ ورځې وي چې هغه خو بس محدودې ورځې وي که نه او چې څله سړی تللی وي زما غونې خوار غریب کس چې څلور څلور نیم لکه روپۍ تاوان کړي نو مقصد دپاره خو به هر حال هلته او ګلف ملکونو کې چې د پښتو کم خدمت کېږي دا ډېره لویه خبره ده اوس اوس زه شارجې ته تللی وم یو ډېره لویه مشاعره ده ستاسو افغانانو اوکه هلته کې افغان ادبي بهیره نو دومره لویه مشاعره وه چې انتهایي زیات خلک وو نو ما پکې صرف دویل ما چې خوشحال بابا نن ژوندی وي نو دا شعر به هغه څه واپس چې چای پلو د مخه پورته نه کړو پښتو له هغه څه بېکره پرته ده ځکه چې دومره پښتو چېرته بې حد ته راورسېد او د شیشو دې محلونې ته راورسېد مونږ خو یې په ویلو باندې هم خپل کورونو کې شرمېږي او زه دلته اوس پښتو راورسېده امیر صاحب زه ګوره تاسو نه هم یو ګیله کوم ښه افغانانو ملګرو نه زه یو ګیله کوم
صابر صاحب
دلته کې د ویلرې نه
خبره صابر صاحب اول تاسو مخکې تر دې چې تاسو ګیله وکړئ زه درنه ګیله کوم او په ګیله کې حق هم لرم تاسو وایئ چې بار بار تاسو افغانان مونږ او تاسو ټول افغانان یو نه یو
نه 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 مونږ او تاسو ټول افغانان یو انسېبه پته نشته چې هر څه وجه ده خو یا زمونږ سیاسي فکرونو یا ځینو خلکو هغه بد قسمتۍ نه مونږ اوس په دې لر او بر تفکر کوو زما سفرنامه وګوره زه نه دا پولې منم نه د دې پولو د منلو قایل یم دا رقیب زنځیر دی زه ورته وایم ما ورته مخکې هم رقیب زنځیر ویلی البته یو کار دی مسله ده چې تاسو ملګري د برې پښتونخوا ملګري چې لږ غونتې په ښه ان جي اوګانو کې شي لږ غونتې په ښه حیثیت باندې شي خو چې زموږ دا ملګري لږ غونتې ښه شي لږ غونتې دغه شي نو هغه اکدم دریشي او بس پینټ او شک دا زموږ ګوره لباس د کلچر حصه ده لباس کلچر چې نه دغه کېږي دا زموږ لباس کلچر دی خپله
سمه ده بالکل نه پکار بالکل نه پکار
کلچر د لباس ډیر قائل یم
تاسو خبر بيخي صحیح ده صابر صاحب خو ممکن ځنی ملګری چې په دفترونو کې دا غوي بخپل غ یونیفورم یا دغه مجبوریانی بوي او د سفرنامو په والله خو زموږ خبر وشوي صابر شاه صاحب رازوس تاسو د افسانو کتاب طرف ته تور کفن طرف ته
نو زما با اول پختن
دا امیر صاحب چې کفن سپین دې او دا وړي تور دې
دا پختن به ارسوک تاسو نه کوي او خامخابه کوي ځکه خلک د تلوسه لري کنه نو دا ورته وای چې کفن خو سپین وینو دا تور کفن څنګه کیسه ده د دې شاته به یو کیسه پرته
دا اصل کې امیر صاحب دا رنګ چل دی چې اوس یو خیر په دې کې افسانه هم شامل ده تور کفن چې هغه کې وضاحت شته کنه دا افسانه کې دننه دا هغه په پلاس کې خو به هر حال زمونږ دا کم وطن چې دی یا چې دا موږ سره کې چې د دلته کې زمونږ دا رنګ بدمرغه او بدقسمته را ده بر شي دي چې وځ زمونږ په متین هم تورې نه وي تورې پټین تړلې زمونږ په غاړو کې تورې نه وي او موږ چې د خان او د نواب او د ارباب کفن او د پور او د پیغور کفن نه هغه ته د سپین کفن ته څنګه وي
صحیح کتاب افسانی دی افسانی دی پدی بارے لگ معلومات رکھے
دا جی دا دې ته ټول ډیر لسور لس افسانی دی خدا زما د دې دور نه دی دا اوس کومه د بریټ سپیډ جیرم تقریبا منځاله شوی د سپینه شوی دا د 1923 د وخت افسانی دی او دا به ما دې کړی او هغه وخت به مې د کلندر مومن صاحب لیکل کو مرتا او ما چې کوم خلیل الوسی د دې جرګه جوړه کړې و او ارباب سی پرامان هغه ته مې راټولې تنقید ته مړاندې کړې دي کلندر په دې دا کمنټ سم ور کړو چې تا د پښتو وړې او نوې افسانې ته نوې ورکول او دا وړې وړې افسانې دي نو دیارلس فورلس افسانې دي ته خو بیا دا ساته ما نه پته نشته به درته شو به درته وزن نور سرګرمو کې سفرنامو کالمونو رپورټاجونو سیړنه پالتنه کې ختم بد دې ته مې اړه سوچ نه یو ورځ په دې دکان کې ناسم دې تاکال چې زما دکان دې غریب آباد
بالکل مونږ درغلی
ناسم چې هغه ما چې تاکال هغه دکان کور نه زما زوی حافظ قرآن هم د ملشاره وته داجی په المارو بکسونو کې نه ګوتې والې دا کاته را وته از یې په ځای مونږ د کورو هم خوړلې وه شان شان او چې مې کتو هغه افسانې وي ولا ډېر مې زړه خوشحاله شو بیا زما یو دوست ترکزی ایاز الله هغه ویل چې دا خو زه چاپ کوم مال چاپې ته نو بس هغه د هغه وخت د الکوانی د وخت یعنی نن نه دوه درویشت کاله مخکنی افسانې
صبر شاه صاحب زما پوښتنه دا وه چې د افسانو موضوعات مو څه دي دوه ویشت کاله پخوا به نورې کیسې وې د هغه زمانې موضوعات به تاسو راخیست
دا معاشرتي کیسې دي او ما کوشش کړی چې لږ ډېر د پښتنو چې دا کمې مسلې دي همدغه افسانو کې پخوا هم ما د پښتنو د پښتو ژبې ویر کړی دی او اوس هم ما هغه یو ویر دی زما زه کوشش کوم چې دا ډېر زیات رومانی موضوعات پکې نه چېړم دې کې هم یو دوه افسانې شته خو د نورو کمې یولس یا لس افسانې دي د پښتنو او خصوصا زمونږ په مسلو زمونږ په بېروزګارۍ زمونږ د ظلمو په مسلو دا افسانې لیکلې شوي لکه ګوره امیر صاحب یو وړه موضوع د شمع او پتنګ نو چې یو مزدور ټوله ورځ مزدوري کوي که نه او په بټۍ کې مزدوري کوي مخسرې د بټې په دغه خړ وي او چې مازیګر شي نو هغه دا رنګ پتنګ د سلیما د شمې سلیما تا خو به لیدلې پېښور کې چاته اورېدلې به دي کړي نو هغه بیا هغه شمې ته منډه وایي د شمې پتنګ وي که نه دا صرف دا رنګ موضوعاتو باندې افسانې دي چې زمونږ د معاشرې بدرنګ اړخونه پکې را څرګند شوي دي.
صابر شاه صاحب تاسو خو لیکل هم کوئ او مطالعه هم ډېره زیاته کوئ تر هغه ځایه چې ما ته معلوم دی زه تاسو سره مې پېښور کې بار بار لیدل هم شوي ادبي غونډو کې مو سره ګډون کړی دی لیکل هم کوئ خو لوستل هم ښه ډېر کوئ افسانې به هم تاسو لولئ د اردو د پښتو د نورو ژبو ستاسو آیډیل لیکوال څوک دی د چا لیکنې مو په افسانو کې خوښېدلې یا اوس مو خوښېږي؟
ولا زما د ارباب رشید احمد ډیر خوخو
صحیح
ارباب رشید احمد زمونږ یو صرف یو وړو کې کتاب دی او مړ دیوال وته دی هغه افسانې به زما دا هغه افسانې به زما ډیر خوخې دي
صحیح
دا هغه افسانو او وړې وړې افسانې اثر دی چې ما په دې کتاب کې دارم لږ اشاره ورته کړی ذکر چې ما باندې دا وړې افسانې لیکل شروع کړل.
صحیح تاسو د وړو افسانو ذکر
وکړو تاسو یو ملګری تاسو وکړو چې د شاعری کلمه شروع کړه زه ورته صرف دا خبره کومه چې اوس یو کتاب یو ملګری لیکلی صاغر خاطق د پښتو مخکخان نو هغه پکې هم دا زما خبره لیکلی چې زه زما په خیال د پښتو هغه لومړنی شاعر یم چې په 12 کلنۍ کې زما لومړی کتاب چاپو.
ها ماشاءالله
دوله سوکال او ديار له سوکالوم چې زما یو کتاب چاپ شو دا 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 اتم کلاس سټډنټ کوم.
ډېر
دا
اول کتاب مو د شاعری باندې به خبرې وکړو خو د افسانی دا خبره ختمه کو بیا به تاسو نه شعر مورو تاسو د لنډو افسانو یا د لنډو کیسو یادونه وکړه چې ځینې افسانې چې ډېرې لنډې وي آیا دې ته مونږ افسانې ویل شو صابر صاحب یا د افسانې اوږدوالی باید څومره وي؟
نو دا دی حد نه دی مارو دی حد او سرحد نه معلوم تخپل غرض خپل مدا چ افسانه پلاټ صحیح کردارونه صحیح او زوال ګوره په افسانه کې دری صفته دي پلاټ کردارونه او زوال خاتمه دا چې صحیح افسانه کې مضبوط وي خپل حیثیت لري د قلم حیثیت لري دا چې صحیح بس هغه افسانه ده خاص افسانه او دومره اوږدو افسانو ته اوس وخت چا سره چرتهشته اوس اوږدو اوږدو ناولین ته چا سره وخت نشته اول دو پېښور کښې سرګردانه یمه د منډې کارونه دي د منډې دغه دی خپل غرض چې بیانې پکې خپله مدعا مقصد مارغه چې پکې رانی کې بس هغه ستا یو ښه افسانه وي نو افسانه باید چې دومره اوږده نه وي چې ناول ترې نه جوړ شي.
صابر شاه صاحب د ناول لیکلو شوق یا توان لرئ؟
پښتو کې واحد دغه یو اړخ دی چې ما نه تش پاتې شوی دی نه دا ترې وخت شته نه مې ورته وخت ایستی دی او نه مې چېرې لیکلی دی ډرامې مې لیکلي دي ریډیایي ډرامې مې لیکلي دي سفرنامې کالمونه خو ناول ما چېرې نه دي لیکلی.
ستاسو په شاعرۍ باندې خبرې کوو هغه اورېدونکي چې غواړي تاسو نه اسانه به ورته همدا یې په شاعرۍ باندې که تپوس څوک لري که نه صابر شاه صاحب اورېدونکو ته به هم پکې منځ منځ کښې موقع ورکوو خو که په سر کښې تاسو نه څه واورو ممکنه ده دغه وخت کښې اورېدونکو ته خپل څه وړاندې کوي؟
امیر صاحب چېرته ډېرې وخت موده پس مې یو تازه غزل لیکلی دی نو هغه اول به درته کوي هغه ووایم.
بالکل
خبر دا حالات هم لږ خراب وو لږ دغه وو که نه نو د مینې د ورشو مستې سندرې دي کونترې د مینې د ورشو مستې سندرې دي کونترې د امن علامت دی معتبرې دي کونترې او اوس اورو د پنجاب د میدانونو په لور لاړې اوس اورو د پنجاب د میدانونو په لور لاړې زمونږ د پښتونخوا نه مرورې دي کونترې ملګرو دا په ښار که په ځنګل کښې زندګي ده ملګرو دا په ښار که په ځنګل کښې زندګي ده پرتې پکې سوری سوری وزرې دي
کونترې
یا خدایه بیا د بم د پاسه بم دی چې ډزېږي یا خدایه بیا د بم د پاسه بم دی چې ډزېږي یا خدایه بیا په ونو کښې اوترې دي
کونترې
ورځي او دا یو رومانی شعر پکې اوره چې ورځي ورته په بام په سر په سرو منګلو کښېني ورځي ورته په بام په سر په سرو منګلو کښېني زمونږ نه خو ښه دي زړورې دي کونترې ګودر ته ګودره لیونۍ دی کم چې کوم لوري ته ګورم ګودره لیونۍ دې کړم چې کوم لوري ته ګورم کونترې دي کونترې دي
کونترې بیا ووایه بیا ووایه دا شعر خو بیا اورېدل غواړي
لیونۍ دې کړم چې کوم لوري ته ګورم ګودره لیونۍ دې کړم چې کوم لوري ته ګورم کونترې دي کونترې دي کونترې دي کونترې
ډېر ښه
او دا موضوع دا بل یو شعر دی چې چینې ته بیا راوالوتې سیلونه خدای دې خیر کړي خوړل کوي چیچل کوي ډمبرې دي کونترې موضوع د لیونو زمونږ څه ده چې راټول شو موضوع د لیونو زمونږ څه ده چې راټول کو شو خبرې دي خبرې دي خبرې دي کونترې او دا شعر ووره امیر صاحب چې زمونږ د جنګ د اور وینې نفرت سره څه کار دی زمونږ د جنګ د اور وینې نفرت سره څه کار دی زمونږ خو فوزونه او لښکرې دي
کونترې
زمونږ د جنګ د اور وینې نفرت سره څه کار دی زمونږ خو فوزونه او لښکرې دي کونترې او دا ځکه مو د کور په چت ساتلي دي صابره دا ځکه مو د کور په چت ساتلي دي صابره سیدان یو او سیدانې بختورې دي
واه ډیر ښه. بالکل سید صابر شاه صابر صاحب خپل غزل صابر صاحب د نو ځوانانو تاسو فیسبوک هم لرئ، په دې فیسبوک کې به شاعري هم تاسو لولئ، یاسم چې مشاعرو ته لاړ شئ، یا د نوي کتابونه چې چاپېږي د نوي کول ځوانان چې کومه شاعري کوي دې ته څنګه ګورئ تاسو؟
دا ډیر ښه شاعري کوي دا نوي ځوانان چې کوم راوتي دي، او دا فیسبوک شاعرۍ کې خو ډېر کمی وي، ډېر د غوي او بل دادونه پکې ډېر وي. په فیسبوک درې چې ډېر زیات مشهور وي، زه د درې واړو په حق کې نه یم. یو خو یو ټکی پکې ار څوک وایي ماشاءالله، نو بس که ار ته وي خوار ته به ماشاءالله لیکي. دویم ټکی ورته ډېر اله، نو که هغه هیڅ نه وي خو به دې به ورته ډېر اله لیکي. او درېیم ټکی زبردست، کله کله ورته زبر ولیکي، دلته د لسو روپو لوټم ورکي ورته لیکلي زبردست. نو دا دا دونه زمونږ دا نوې نسل خرابوي. زه د سپینو سپینو قایل یم، زه هر چاته ویم لاس دې آزاد. زما کتاب چې راشي ورته یم چې څومره تنقید پرې کولی شي زه خوشحالېږم. په خپله هم سپینې سپینې کوم، نورو ته هم ویل چې افغاني دی. په دغه وجه زه او بیا خصوصا ستاسو په افغانستان کې ډېر ښه شاعران راغلی امیر صاحب. ته زه ګوره تا ته پته چې زه نه ستا کاردار یم او نه دې مینتبار یم،
زه پوهېږم
ته په خپله ښه شاعر یې، صفاتو کم کا نو نه دې ته پروا لرم، نه دې کاردار یم، نه دې خو تا غونتي زلمي ډېر ښه شاعران چې هغه د جدیدو شاعرۍ مطالعه وکړه، هغه د افغانستان خصوصا ډېر ښه شاعران راغلي.
نو وخت هم په ختمېدو دی، خو که د تاسو د جنازي کتاب ذکر نه کوو نو دا به هم بے انصافی وي تاسو سره. جنازي اوریدونکو هغه کتاب دی چې بیخي یو نویاته کتاب دی په پښتو ادب کې. صابر شاه صابر صاحب چې د کومو ادیبانو سیاسي مشرانو په جنازو کې ګډون کړی، هغې ته یې ډېر ښکلی رنګ ورکړی چې هغه جنازه څنګه وه، د جنازي مونځ کوم امام صاحب ادا کړ، هلته څومره خلک وو، هلته دوی سړي دلی، دغه هر څه یې پکې راوستي. یو کتاب خو ما لوستی د جنازي دویم ایډیشن خو مونږ نه چاپ کړی صابر صاحب.
امیر صاحب د جنازي درېمه برخه هم ما تیاره کړې ده.
ښه، یعنی
دا تر اوسه د راجولي شاه خټک د جنازې پورې کنه.
ښه جی،
هغه یو کتاب چاپ شوی، ګوره تا ته پته ده مونږ خو دارنګه چې بې وسه غوندې خلک یو، لکه اوس په یو کتاب اتیا سل زله روپۍ لګي، نو مونږ خو یې نه شو چاپ کولی. او جنازې په عالمي ادب کې هم په دې موضوع کتاب نه لیکي، شرط د پښتو ادب نه. دا بیخي یو نوی صنف دی، ما متعارف کړی دی، یو نوی کړنلاره ده، او دا په هر کس دا د شلمې صدۍ په هر کس د ما د سترګو لیدلې حال د هغه د جنازې د هغه په کار زیار. نو دا درې کتاب دوه کتاب اوس ډېر خلک وایي جنازې به دوباره یو هغه برخه چاپ کړي، دا دوه برخې نورې تیاری دي. نو دا ستا دا ګوره د ډیو ریډیو په لکونو خلک اوري، په لکونو پښتانه اوري، په کار دا ده چې دارنګ یو پښتون مخکې شي او دا کتاب دوباره چاپ کړي. زه د هغه تړون د هغه کتاب د هغه په نوم وکړم، دا جنازې دا چا چاپ کړو، دا ځکه چې خلک غواړي، خلکو ته ضرورت دی. دا درې درې دا یو هغه برخه دوه برخه دا نورې تیاری دي.
په دې کتابونو کې په جنازو کې ما ته خو معلومه دي، خو اوریدونکو ته کوی چې آیا داسې د تاریخي سیاسي مشرانو جنازې هم شاملې چې تاسو ورته ورغلي وي؟
ټول 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 جنازې چې څومره ما په خپل دې ژوند کې د ما ادب سره د نتې کېدو پوره دېرش کاله وشول، چې په دې دېرشو کالو کې څومره لوی لوی خلک د ما د جنازو له خلکو تلو یو مینه ده، چې دا څومره خلکو جنازو له د باچا خان جنازه، د حمزه شینواری جنازه، د چکنوري صاحب جنازه، د کشور سلطان جنازه، د ګلنار بیگم جنازه، د لیلوی خلک چې څومره د دوی د جنازو، د یاسمین خان فلم سټار جنازه، د مولانا حسن جان صاحب جنازه، د مولانا بجلیګر صاحب جنازه، ټول دوی دا صرف دا نه چې زه ما څه ولیدل چې جنازې لګاړم، دوی څه کارونه بیا کړي دي، همزه څوک و، د همزه څومره کتابونه چاپ دي. دا ټول د باچا خان جنازه چې بمونه په جلال آباد کې خلاص شول، او بیا خلک دا ټول جنازې د خان عبدالولي خان جنازه. نو دا لوی لوی جنازې دا چې څومره ما لیدلې د ډاکټر اعظم او اجمل خټک پورې، دا نوې برخې و هغه ناچاپ دي، دا جنازو د سترګو لیدلې حال دی.
ډیره مننه صابر شاه صاحب، زمونږ د خپرونې وخت په همدې ځای پای ته رسی. کور مو ودان چې په دې خپرونه کې مر سره برخه وغسته.
الله دې ستاسو عزت ساتي او د ټولو ملګرو شکریا، مننه ادا کوم.
ډیره مننه اوریدونکو، تاسو نه هم مننه، د الله په امان. د تاریخ پاڼه
دارا د سختون خوا صوبې زور نومو بالا احسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ پر زمانے کے کہ شہباز گڑے اور دا چار سادہ دا سلطنت ہو کہ خاور کو زبردست دے اور غطب دے دے دا گلن و خان
یخنیانوں کے با دا دے ونٹر کیپیٹل چھو نا پی خاور اور سمر کیپیٹل کو کابل ہو
دا ہر گل پورس پا پاوکم درے او دا ہر زیارت پورس پا پاوکم یو لس بجے